باز هم همکارم نوری اسنوری به استودیو آمده تا یک برنامه دیگر را به پیش ببره. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی؟ افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم و بوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. د دفاع وزارت له ویان سره مو مرکه کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کړي څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکي افغانانو په جګړو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ اند دې هڅه هم کړې وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې وتړي چې په خپل سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه دې استضایا له قدرت لرې شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي. په دې کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2503 شپېته ملکیان وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالفو وسلوالو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلوه ځواکونو کړي دي، ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چوي په 2020 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر ای یولس ای الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پوځ پرون وویل د دې پېښې قربانیان شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پاول کیوس او دېرش کلن تورن ریان رایان اس اف نوف دی. د دغه الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه څېړنه روانه ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې دی ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن له خوا نه ده نسکوره شوې. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو دغه امریکایي الوتکه په ډزو رانسکوره کړې. جنرال مکینزی زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه د دغه الوتکې د راغورځېدو د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري د طالبانو او امریکا ترمنځ یې وجوړ جاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګ خپل خبرونه د افغانستان لپاره د دیارلس واتویوم المریز کال سلواغې په لسمه پیل کړې. په پیل کې د ازادي راډیو خبرونه د ورځې درې ساعته وي او یوازې د لنډو څپو له لارې خپرېده، خو اوس دولس ساعته خپرونې لري چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه هم خپرونې کوو. نن د ازادي راډیو د خپرونو په جریان کې به د ازادي راډیو د اتلسم کلین په مناسبت ځانګړې خپرونې واورئ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکونکي وژلي. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابی په پارمولو کلي کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد شیر زمان خان ازادي راډیو ته وویل
زلداد محمد قابل پاسینو دلته کې ناس خپل مولس مولس مې کوم مانځ ته ډیر کې ډیر شي درې سلو ډیر شي خلک راغون شو موټرسایکل مې لږه په واکه کیتو دوه کسان په ناس
پاسمه کې پولیسو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د میرمنو ماشومان ته د پولیو واکسین ورکاو کوم چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. طالبانو په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو د پولیو واکسینونکي او د هغوی ساتونکي پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. په افغانستان کې هم د دغې ناروغي پر ضد د پولیو د واکسین کمپاین د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، تر سبا دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرستې په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي. دا د دې دلیل نشي کېدی چې هغه د استضاع له قدرت لرې شي. د ترامپ یو مدافع وکیل آلن دیر شویتس وویل هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استضاع اساس نشي کېدی. دغه استدلال په سنا کې د ولسمشر د استضاع د محاکمې د پوښتنو او ځوابونو د بهیر د لومړۍ ورځې په جریان کې مطرح شو. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې سنا یې محاکمه کوي. مخکنیو دواړو ولسمشرانو ته برات ورکړل شوی و. په استازو جرګه کې ډیموکراټانو نوموړی په دوو مواردو د خپل سیاسي سیال او د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د تحقیقاتو په اړه پر اوکراین د فشار راوستو او د دې قضیې د څېړلو په اړه د کانګرس په وړاندې د خنډونو په ایجادولو رسمن تورن کړی دی. ترامپ ویلی کوم غلط کار نه دی کړی او د استضاع بهیر د شرم وړ بللی دی. دې ته په پام سره چې د سل کسیزې سنا جرګې اکثریت غړي جمهوري غوښتونکي دي، ښایي ترامپ ته هم له لګول شوو تورونو برات ورکړل شي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحت اوسي.
په دې اړه راپور سربیره د دفاع وزارت له ویان سره مو هم مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې په داسې حال کې چې په چین کې د کرونا پر ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مو چې د تېرې سه شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړ، د منځني ختیځ د چارو له یوه کارپو سره مرکه کړې ده.
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده.
د خبرونه په دوه منیمایي کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خارونه کې د افغان په 3.5 څپه صافه اواز اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. داسې راپورونه خبره شوي چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو له بریدونو لاس اخیستی او ژمنه یې کړې چې پر افغان ځواکونو به هم حملې لږې کړي. خو بل لور ته د دې خبر له خپرېدو سره د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جګړو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په یوه ګڼه کې لیکلي چې له تېرو دو میاشتو راهیسې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړې. طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څېر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
رویټرز څرګندسته یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د خطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبري ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حمله کمې کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چربې زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان شمې د تیرو کلونو په پرتله جګړې سخت شوې دي. په دې ترڅ کې رویټرز څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 90 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جګړو د شدت په اړه تیر شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پرې موږ
د سیشن بی پورس هم د غزنی په دی یک ولسوالی کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لویدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لویدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي E-12A پوځي الوتکه د دوشنبې پورس د غزنی په دی یک ولسوالی کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه که څه هم امریکایي لوری وای چې داسې نقش نشانی نه لیدل کیږي چې دا الوتکه دي د دشمن په ډزو لګېدلې وي. خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربیره پر دې چې په تیرو نږدې درې اونیو کې جګړې سخت شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زای وای
تاسو دفاعي حالت نه راوځي تهاجمي حالت ځي طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوړي، اما دا په دې معنی نه چې نسبت به خوان از موږ تلفات کچر لوړ شي اوسي، برعکس موږ تلفات کچر فضل الله ډیر راټیټه شوی ده.
طالبانو په خو ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کم کړي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
و امر دل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. په وروستیو دوه درې ورځو کې د افغانستان له یو شمېر سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو څخه مو راپورونه درلودل چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات زیات اوښتي دي. په همدې موضوع احمد شبر د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی سره مرکه کړې. لومړی هم په همدې اړه ترې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات هم زیات شوي دي، د دغو عملیاتو په ترڅ کې آیا د افغان امنیتي ځواکونو مرجوبله نه ده زیاته شوې؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په 2019 کال کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه کاملا هغه منسجم او منظم نظامي پلان یې درلود او په تشویق مساعي د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره موږ وتوانېدلو چې تدافعي حالت نه کاملا روز و راست تهاجمي حالت ده. کله چې تاسو دفاعي حالت نه راوځئ تهاجمي حالت ته ځئ، طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو کچه راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوړي، اما دا په دې معنی نه چې نسبت به خوان از موږ تلفات کچه لوړ شي اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډیر راټیټه شوې ده. موږ هم دا دی چې نور هم د دې نه دا راولو سفر ته او په دښمن باندې هغه فشارونه چې وارد شوي دي. نن که چیرې تاسو ګورئ هر ورځ د دوسه دښمن ته ډیر زیات تلفات په بیلابیل ولایتونو کې هم هوایي عملیات او هم ځمکني عملیات کوي. دا په دې معنی نه چې تاسو دې ته دښمن ته وراوړي، نه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته. په دې اساس باندې برنامه چې لرو د هغه برنامې پر اساس باندې اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو تلفات مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې
احمد صاحب محترم کوم راپور سی لرو؟ په دې راپور کې د سویل شوی دی د دې لخاطر چې افغان ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو په ضد عملیات زیات کړی دي، دا د دې باعث شوی دی چې په ژمي کې په خو دومره تلفات ورنکې او اوس تلفات زیات شوی دی.
مخکې ما تاسو یادونه وکړل چې زمونږ د خالد عملیات لکه چې شروع شول د طالبانو د الفتح عملیات پر وړاندې دلته دفاعي او امنیتی ځواکونو هغه ابتکار د عمل پلاس کې واخیست. په دې معنی باندې عملیاتونه که چیرې ترسره کیږي د افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو لخوا ترسره کیږي، په کومو ساحو کې یا په کومو نقطو کې چې دښمن تحرکات لري د دې په وړاندې عملیاتونه د افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو لخوا ترسره شوي، نه دا چې د دښمن فشار دی. فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحته وسي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی و
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن دې ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې ام بیا هم د سولې موضوع څیړو، خو د غرض په دې پروګرام کې دا مسله بیا هم له تاسو سره شریکو چې د سولې روان بهیر ته په پام سره د افغانستان ګاونډیان په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي. په دې هم خبرې کوو چې نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی، په دې معنی چې د ازادي راډیو د خپرونو د پیلېدو نن اتلس کاله پوره شول. تاسو څه فکر کوئ؟ ازادي راډیو په دې تیرو اتلسو کلونو کې تاسو سره و څومره مو له ازادي راډیو څخه د افغانستان او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د وروستیو مهمو پیښو په باب اوریدلی او دغه راز نور معلومات مو ترلاسه کړي دي؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادي په څپو اونیس پروګرام کې برخه واخلئ. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستي.
د دوو امریکایي سرتیرو د مړي ترلاسه کېدو وروسته چې په غزنی ولایت کې د دوشنبه په ورځ په هوایي پیښه کې ووژل سول، دې پیښې د یو شمېر رسنیو پام جلب کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، الوتکه په داسې حال کې لوېدلې چې د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ځنډېدلې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه، امریکا د رسمي خبرو تر بیرته پیلېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو مشرانو د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاوتریخوالي والد کومولو وړاندیز کړی و، خو دې ډلې د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې امریکایي الوتکه وشتلې ده. د امریکا پاوز وایي هیڅ نشي نه د ترلاسه کړي چې د طالبانو ادعا ثابت کړي. پینټاګون په یو اعلامیه کې د سې شنبه په ورځ ویل هغه دستګاه چې د الوتکه د تور باکس ته ورته ده د امریکا د پاوز لاس ته ورغلې ده او تحقیق ورباندې روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي، د سولې خبرو د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه نور هم زیاته کړې ده، ځکه دواړه غواړي په جګړه کې برلاسي اوسي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه تر 2014 کال وروسته 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره تر ټولو مرګونی کال یاد کړی دی. تیر کال په افغانستان کې په ټوله کې 40 امریکایي نظامیان وژل شول. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي، د امریکا پوځ یوازې د دوو وګړو مړي چې په غزنی ولایت کې وژل شول ترلاسه کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه، د دې اندېښنې له کبله چې شاید د الوتکې پاته برخه او نورو قربانیانو مړې له جګړه مارانو سره وي، د لټون او ژغورلو عملیات ځنډېدلې دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د الوتکې د رالوېدو خبره په خوشحالۍ ولمانځله، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ وال سټریټ جورنال ته ویلي، هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ثابته کړي الوتکه د دښمن لخوا د ویشتل کېدو په نتیجه کې لوېدلې وي. د ورځپاڼې په لیکنه، د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي، فني عوارض د الوتکه د لویدو لامل وو. د دې چارواکي په وینا، لویدلې الوتکه په کندهار ولایت کې د ډیره امریکایي هوایي ځواکونو اړوند ده.
ازادي رادیو اورې مخکې په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په غزنی د غزنی په دی یو سوالی کې د امریکایي الوتکې راغورځېدی د راغورځېدو د پیښې په باب واوریدل. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت د هغو د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر الوتکې یولس الوتکې د تیرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دی یو سوالی کې را وغورځېده او پکې وژل شول. او سم یو نړیوال موضوع د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د سازمان په داسې وخت کې دا هیله څرګنده کړې چې پیکینګ اعلان کړی چې په زرګونو کسان په دې اخیستون کې ناروغي اخته شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور په استناد احمد شي براوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي نړۍ د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره حساس پړاو ته داخله شوې ده. د دې سازمان د بیرنیو چارو د پروګرام مدیر مایکل ریان چې روانه اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره یو ځای چین ته تللی و زیاتوي کومې هلې ځلې چې د دې ناروغۍ لپاره چین کړي دي د ترې اخیستمن شوی دی. شغل ریان زیاته کړه:
I believe that the world is pulling together to respond to this outbreak. We are at an important juncture.
زه په دې باور یم چې نړۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په لور روانه ده. موږ د دې پیښې د مخنیوي په حساسه مرحله کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او له یو تنه بل ته د تماس له لارې لېږدي. موږ به وتوانیږو چې د چین له حکومت او نورو حکومتونو سره کار وکړو او د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. ریان بیا وویل اکثر خلک چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي پرې سخت نه وي او د مړینې کچه هم یوازې 2% کې ده. د سارس په نوم اخیستونکې ناروغي چې له 2002 تر 2003 کلونو پورې په چین کې خپره شوې وه او په نړۍ کې شپېته تنه ووژل د مړینې کچه نږدې 10% ته رسېده. د چین حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تقریبا 16,000 کسان اوس د کرونا په ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 132 تنه مړه شوي دي. د چین روغتیا وزارت زیاتوي چې 9,299 کسانو باندې شک کېږي چې په دې ناروغي به اخته وي او هغوی په روغتونونو کې تر څارنې لاندې دي. پلسکونو کسان له چین بهر په اروپا شمالي امریکا او منځني ختیځ او د آسیا په نورو سیمو کې په دې ناروغي اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده، یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې چین ته او له هغه ځایه نورو هیوادو ته ځنډولې دي. یو شمېر هیوادونو بیا خپل خلک چې د چین په اوهان ښار کې ګیر پاتې وو د هوا له لارې ایستلي دي. دغه 1,000,000 ښار د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز دی چې قرنټین شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د منځنی ختیځ د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان چې د تیرې سیشن بي پر ځای اعلان کړ په نړۍ کې بیلابیل عکس العملونه امپارولي. ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه غونډه کې وویل چې اسرائیل د سولې پر خوا یو ستر ګام واخیست او د دې لپاره له بنیامین نتنیاهو نه مننه وکړه. نور جزئیات یې د فرشته جلال زی راپور کړي.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ډونالد ترامپ پلان ته په اشاره وویل چې دا د فلسطینیانو پر مخ څپېړه ده. عباس په لویدیځه غاړه کې له خپلو سیاسي شریکانو سره تر کتنې وروسته وویل چې د فلسطین خلک به دا پلان هم د تاریخ کندې ته واچوي. په بروکسل کې لوړ رتبه اروپایي ډیپلومات جوزف بوریل په دې اړه نرم دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د ترامپ وړاندیز به له دې کړکۍ چې د دوه خپلواکو دولتونو جوړېدل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو مشروع غوښتنه ده مطالعه کوي. مسکو هم ویلي چې دا پلان مفصل تحلیل او څېړنه غواړي. د روسیې د فدراسیون د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کونستانتین کوساشیف وویل چې د منځني ختیځ د سولې د پروګرام په اړه باید د فلسطیني ادارې او اسرائیل عملونو او غبرګونونو ته وکتل شي. هغه زیاته کړه چې د امریکا د جمهور رئیس وړاندیز به لږترلږه د مذاکرو پیل ته لاره هواره کړي چې په خپل اصل کې به یو بری وي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل چې د اسرائیل او فلسطین د جلا جلا خپلواکو دولتونو د رامنځته کېدو وړاندیز هغه وخت د پایدارې سولې لپاره لاره خلاصولی شي چې د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ وي. ملګرو ملتونو وویل چې د دوی له نظره د هغو سرحدونو په رسمیت پیژندلو ته اړتیا ده چې په 1980 میلادي کال کې تر جګړې مخکې منل شوي ول. په هغه جګړه کې اسرائیلي قواوو د اردن سیند لویدیځه غاړه او غزه په بشپړ ډول نیولي وو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دومریچ وویل چې د دوو خپلواکو دولتونو په اړه د دوی دریځ له کلونو کلونو راهیسې واضح دی. د ترکیې حکومت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان په زغرده رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ټرمپ پلان نشي کولای چې د دوو دولتونو د جوړېدو زمینه برابره کړي. سعودي عرب غږ کړی چې اسرائیل او فلسطین د مخامخ مذاکرې پیل کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر له احتیاط سره دریځ خپل کړی او ویلي دي چې دواړه خواوې د ټرمپ پلان باید په دقت مطالعه کړي او وڅېړي. اردن هم د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د دوامدارې سولې او ثبات پر لور یوازنۍ لاره دا ده چې د 1980 میلادي کال تر جګړې مخکې کوم سرحدونه چې موجود ول په رسمیت وپیژندل سي.
د منځني ختیځ د سولې د پلان په باب مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر سیشن بې پورز اعلان کړ. د دې طرحې له مخې په بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه وي، خو فلسطین به د یو خپلواک دولت په ډول د اسرائیل تر څنګ جوړیږي. احمد شیبر د دې طرحې په اړه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم پایان سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دا طرحه به نتیجه ورکړي. ښاغلی امپایان په ځواب کې وویل
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلیانو په څو جنګو کې د فلسطینیانو مځکې ونیولې او هغه د اسرائیل په خاوره ګډه کړه، چې یو د هغو څخه بیت المقدس دی، چې هغه امریکا په دغه طرحه کې په حیث یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي، او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوي چې د اسرائیلیانو جوړ کړي دي. تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په هغو کې ژوند کوي اوس. هغه امریکا تقریبا په دغه طرحه کې داسې ده چې دا د اشغالي مناطق نه بولي او وايي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مثلا دا خپل د ګولان لوړ دي چې دا مثلا د سوریې څخه نیول شوی دي، دا اشغالي مناطق دي. نو هغه هم د امریکا غوړ چې داسې کوپیژن چې د اسرائیل د خاوره وي، ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو
پاین صاحب محترم، تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني، لیکن که بل لور ته وګورو د خلیج عربان چې متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسهدار عربان دي، هغوی ورس په ورځ له اسرائیل سره روابط بهتره کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیرو څو ورځو کې ښه شوي دي. تر دې مخته د قطر روابط ورسره بهتره دي او د ځینو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره ښه دي. پاتاسو د ګولان لوړې ستاسو اشاره ورته وکړه، هغه نو بیا د سوریې او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت یې غته ورنه کړي، سل دې سره شدید مخالفت وکړي که څرنګه؟
یو خدا دی چې دا مشتاس چې دا یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر، دا یو زعما دي. دا خلک چې په هلته په ټوله تقریبا په زور باندې ناست دي، قیاده خاندانی حکومتونه دي او یاد استبدادي حکومتونه دي، لکه د عبدالفتاح السیسی د عسکرو په زور باندې راغلي دي، یا په سوریا کې چې بشار الاسد دي. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي. زه داسې فکر کوم چې دا ذهنیت عامه دا خلک، زه دا وایم چې دا زعما خو نو ځي ورځي.
فکر نه کوي چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا سچیره دیموکراسي نه یا عامه ذهنیت مفهوم نه لري.
دا صحیح وایي، دا خبره صحیح ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپله دا فلسطینیان چې د یو طرف ته اسرائیل دی، یو طرف ته فلسطینیان دي، چې هغوم ذکر د لاس ور کړی دي. د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران ته نه ده قبله کړی. دا محمود عباس چې دا د فلسطین د اورګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا په رسمیت پیژندلی دی، اوس هغه خپله ګر سره اشتراک نه دی کړی په دې مجلس کې. هغه ګر سره وایي دا غلطه طرحه ده.
که چیرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ پخوانیو روغو جوړو تراسو او پخوانیو خبرو تراسو، پخوا د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ کومې خبرې سوي دي یا د منځګړو کسانو ترمنځ کومې خبرې سوي دي؟ هر پلاسې خبرې سوي دي، وروسته بیا فلسطینیانو پښیماني څرګنده کړې ده. سولې اوس هم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي. فکر نه کوي که دا ځل هم فلسطینیان یو ګام ور وړاندې نسي او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسي، دا موس مسله به بیا هم داسې پاتې سي او څو کاله وروسته به بیا هم فلسطینیان د پښیماني احسار وکړي؟
هیڅ شک نشته. دا موږ تاسو په پښتو کې زرغل مسل لرو کنه، چې وای زور غونډي هواروي. او دا اوس په فلسطینیانو باندې دا زور ست په دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې دا یو داسې پایدار صلح به وي، یو طرح ده، زه دغه وایم چې دا پایدار کېدای نه سي. اما څه خبره بيخي درسته ده چې فلسطینیان یو ځل بادشان ونه منله، بیا پښیمانه او بیا وروسته وروسته خو ورځ په ورځ دغه زور په دوی باندې دغه قبلوي.
د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم امپایان سره د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د هغه پلان په اړه مرکه وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې سه شنبې په ورځ اعلان کړ. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو په ایران کې په مذهبي اقلیتونو د هغه هېواد د رژیم د فشارونو په باب هم یو راپور واورئ. خو اوس په افغانستان کې نیمې بجې شوې، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د 2019 میلادي کال په اوږدو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بخښنې نړیوال سازمان وایي د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلو ځواکونو کړي دي، په افغانستان کې ملکي تلفات په دې کال کې زیات شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر یولس الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخ کیږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبی افریقا او متحده اماراتو ته تروسه ماتې ورکړې ده. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابی په پارمولو کلي کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرستې په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدی چې هغه د استیضاع یا له قدرته لرې شي. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه. په دې ډول دې ته لاره هواره شوه چې برېټانیا د جنوري له 1 یعنې له سبا وروسته له اروپایي ټولنې بېل شي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونو په دې برخه کې دوه ونیزې خبرونه درته لرو، د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقوقو. خو تر دې خبرونو مخکې به په ایران کې د مذهبي اقلیتونو باندې د ایران د رژیم د فشارونو په باب یو راپور واوري. په ایران کې د بهایی مذهبي اقلیت پیروان تر هغې چې له خپلې عقیدې منکر شوي نه وي، د نوي تذکرو یا پیژندپاڼو د ترلاسه کولو غوښتنلیک نشي سپارلی. د غوښتنلیک په فورم کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل ځان بهایی وګڼي. په ایران کې تر 3500 زیات بهایان اوسیږي چې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د دولت لخوا له تبعیض سره مخامخ دي. په اړه یې اجمل انت تفصیل وړاندې کوي.
په ایران کې الکترونیکی تذکره یا پیژند پاڼه لرل د محل د حکومتي خدمتونو د لاسرسي او د بانک لاري د پیسو د لیک لپاره شرط دی. خو د دې پیژند پاڼو لپاره د غوښتنلیک د فورم سپارلو په ایران کې میش بهایی مذهبي اقلیت له جدي ننګونې سره مخ کړي. د نوو تذکرو لپاره د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال د ایران بهایان مجبور دي چې له څلورو هغه دینونو ځان ته یو انتخاب کړي چې د ایران اساسي قانون کې پیژندل شوي. په دې څلورو دینونو کې اسلام، عیسویت، یهودیت او زردشتي دین شامل دي. د بهایی عقیده په ایران کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د ایران د نوو برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره په فورمونو کې نور عقاید او ادیان هم نه دي شامل، او دا انتخاب هم یو څوک نه لري چې نور عقاید انتخاب کړي. نو د دې لپاره چې بهایان په ایران کې نوې پیژندپاڼې یا تذکرې ترلاسه کړي، د بهایي مذهب پلویان باید د خپلې عقیدې له یو اساسي اصل سرغړای وای وکړي او د خپل دین په اړه درواغ ووایي چې دوی ترې د خپل دین د اصولو پر اساس په کلکه منع شوي. په نیویارک کې د ایران لپاره د بشري حقونو د څار د یو مرکز اجرایه مشر هادي قایمی وایي د ایران دا نوي اصول په څرګنده تبعیض رامنځته کوي. قایمی د جنوري د میاشتې په 28 نیټه په یو بیان کې وویل د دې نوو اصولو سره د ایران حکومت د ګڼو مذهبي اقلیتونو څخه د هغوی اساسي بشري حقونه او د وګړو لپاره مهمو اساسي خدمتونو ته د لاسرسي حق اخیسته. د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ایران د پارلمان محافظه کار غړي محمد جاوید ابتایی د کورنیو چارو له وزیر وغوښتل چې د پیشن پاڼو ترلاسه کولو له فورمونو څخه د نورو مذهبونو انتخاب لرې کړي. ابتایی دا کړې وه چې دا انتخاب د ده په وینا شیطاني فرقو ته، هغه نوم چې اسلامي سختدریزي یې بهایي مذهب ته کاروي، مشروعیت ورکوي. په لندن کې د بهایانو د نړیوالې ټولنې ویاندې سیمین فرهاندج د جنوري په 24 ازادي راډیو فردا څانګې ته وویل د نوو پیژندپاڼو د اخیستلو پروسه پر بهایي اقلیت د ایران د دولت د فشار په لړ کې نوې قضیه ده.
دا ثابتوي چې هغه خبرې چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې کیږي